کوم سوالونه چې د کارخانه ګۍ په ډول سر درکول سوي وه هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو وي. راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده چې د 18مې صفې څخه تر د 24مې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا اماده کوي، بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په عطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د دوی ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. راځو تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي موږ او تاسې وایو، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چې کوي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دغه نباتات چې دي خپل په جوړښت کې ریشه، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دي هغه په دوو برخو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا؟ یعنې تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې او یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل راځو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي، یعنې د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دي، یعنې چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتات په نامه سره هم یادیږي، ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدوي. ورپسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولو ته. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زری لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دو مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوکو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ سوي اوسي، لکه غنم، اوربشي او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه سوي اوسئ، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشې، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ سوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه سوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغو نه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ سوي اوسئ، یعنی دانه یې دوه پلې اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولای سو، لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلي تر څو په دې پوه سي چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شو دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلي، په هغه کې خاوره واچوي، په دا دواړو کې په یو کې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلي، په هغه کې شخ کړي، په بل ګیلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړي، د 24 ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوي، د 24 ساعته بعد دغه تخمونه راواخلي او په کاغذ وچ کاغذ باندې وچ کړي او وی ګوري چې د دې دواړو ترمنځ څومره توپیرونه دي. تاسې به وویني چې د ریښې کې د دې چې دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تیریدو ټوله مرحله مشاهده کوي، ووینئ تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریشه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دغه برخې شاملې دي. لمری پانا ساقا ریشا گل او تخم. نو دغه برخې موږ اخلو اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړی برخه چې ده ریښه ده. د ریښې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړی دی. ریښه کومې دندې سرته رسي؟ ریښه د جذب، ذخیرې او د اوبو او معدني موادو د لیږد دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریښه څه شي سرته رسي؟ د جذب عملیه سرته رسي. کوم شیان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږد دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه را اخلي ساقې څخه د نبات و ټولو برخو ته لیږدوي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریښه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تیریدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي، میلې ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولې ریښې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریښې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تیریدو سره دغه لومړۍ ریښه چې کله وده کوي په اصلي ریښې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریښه څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریښو په نامه سره یادو، او د اصلي ریښو فرعي ریښو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریښو سیستم وایو. د ریښو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایو په دوه ډوله ویشل شوی دی. یو څه شي دی پاشلي ریښې، او یو هم مستقیمې ریښې دي. مستقیمې ریښې کومې ریښې دي؟ هغه ریښې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریښه او فرعي ریښه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په مستقیمو ریښو کې هغه اصلي ریښه او فرعي ریښه چې شي کولی سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریښه چې ده هغه نسبت فرعي ریښو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریښو ته راسو، د پاشلي ریښو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریښې ټوله په پاشلي ډول سره پراتې، نو ځکه موږ نسو کولی چې پاشلي ریښې او په پاشلي ریښو کې اصلي او فرعي یې توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده، او داسې نور. ورپسې راځو د ریښې و برخو ته. ریښې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریښې ته متوجه سو، نو ریښه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه یې د ریښې خولۍ برخه ده. دویمه نمویی یا هم وده کوونکې برخه ده. دریمه طولی برخه، او څلرمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژن. لومړی د ریښې د خولۍ برخه. موږ وایو د ریښې خولۍ چې ده، هغه یا ژیر او یا هم نسواري رنګ لري، او شکل یې هم مخروطي دی. دغه برخه چې ده ډیره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي، خاوره کې ځان ته ځای برابري تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بله اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو چې کوي ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویي یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغه برخه کې د حجرې د انقسام په واسطه نوې حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویي یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوې جوړې سوي وي، بیا دغه د نمویي یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي، او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریښه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریښې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخیرنی برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریښې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري، تر څو اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخس کړی او ټوله معلومات مو په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړي کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړي، تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه شئ او وکولای سي چې زموږ و اخرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړي. راځو زموږ اخرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچه او قلم را اخلي، نوټ کوي به او بلې ورځې ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړي او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال، ریشه واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال، ریشه څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریښې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست. اتم ټولګي و پنځم لوست. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او درې سوالو ته مو جواب ویلي او هغه م په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، او نباتات په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر وییوي نباتات وو او بل یې هم وییوي نباتات وو. تېر ورځ مو د غیر وییوي نباتاتو ډولونه وپېژندل چې په هغه کې مو لیول ورډس وپېژندل او ورسره مو ښځې وپېژندلې او د ښځو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې وییوي نباتات یې هغه پېژنو. زموږ درس به د اووه ویشتمې صفحې څخه تر اته دېرشمې صفحې پورې دوام وکړي. وییوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان، که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن و ټولو اعضاو ته وینه چیکیي انتقالي. دغه رقم وییوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم. زایلات چې و هغه اوبه او معدني مواد یې له ریښه څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه سوې شرایط د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو وییوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو. چې دوی په دوه ډوله دي. ځینې چې دي بې تخمه وییوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي وییوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه وییوي نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدوي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي نه موندل کېږي. دی چې وه په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو، چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې وه د بېخ تخمه ویوې نباتات په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کېږي او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي، چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دوی په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخصونه دي، اصلکی د کلب موسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فعلحال په ځینو ساحو کې څه کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریښه، ډنډر، پاڼه لري، یوازې میوه او ګل نه درلودې. او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله، او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پیژنو چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخصونه چې دي د دغه بې تخمه ویوې نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویل په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږد ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي، چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي منشا اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کېږي اوږد جوړښت ځان ته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه دوی چې دي قهوه یي رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکیږي رژیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نوي پاڼې او یا نوي سرخصونه چې کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي، لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري، چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی څه کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي، چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخص رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویل د تیغې په واسطه دوی څه کېږي په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي، چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پر مځکه باندې لویږي او د کله چې پر مځکه ولوېده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کېږي. او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه چې کېږي ټوټه کېږي او ورڅخه نوی سرخص رامنځته کېږي. ورپسې راځو د زړې لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو، لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلې وه. تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي، او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه، ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې د هغه د اوویل په نامه سره یادیږي، چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیرېدو په جنین باندې بدلیږي، کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کېږي یو نوی نبات رامنځته کېږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړې لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي ناقلینو په واسطه د چیکې د ځمکې پر مخ باندې لویږي، او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کېږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډېرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې څه کېږي ساتل کېږي. موږ وایو زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي، چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل یې هم انجیوسپرم یا پټ تخم لرونکي نباتات وو. لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو، لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوه نباتات چې دي تخمه ښکاره دي او د میوه په واسطه نه دي پوشل سوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوشل سوي دي، چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپله ځینې کلک او ځینې هم نرم و. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي، او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دوی چې دي د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي، او موږ وایو دا چې دي ډیری وخت پرې شنه پاتې کیږي، ځکه چې د دوی پاڼې چې دي یو ځای نه رژیږي. د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په کرار کرار ډول سره پاڼې رژیږي او پر ځای نوې پاڼې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي، خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري، او د هغه په ډول سره کله چې مذکره برخه د مؤنث برخه سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزه، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دي د دې ډنډر چې دي هغه استواني جوړښت لري، او ستونو ته ورته پاڼې هم په ځان کې لري. کاج چې دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چې سوي دی پوشل سوي دی، دا پوش تخمه چې دی، او اوبه چې دی هغه نسی کولی چې په اسانۍ سره د دې تخمه پرې ورسیږي. نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چې سوي دی پوشل سوي دی چې دوی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کاج چې دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کاج چې دی هغه په زوجي تکثر سره دیریږي، او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري، چې مذکر برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې، مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې. چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدوي، چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي، او دغه رقم مؤنثه برخه چې د تخمې په نامه سره یادیږي، چې دغه تخمې ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري، چې دغه اکسل د مؤنثه برخې ګمیت تولیدوي. چې ورسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي، نو دا چې دي د باد په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخې پر ځان رسي. کله چې سره ځای زایګوت جوړي او د زایګوت څخه یو نوی جنۍ نامسته کیږي، چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوړي په ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. ورپسې راځو په ځینې نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې نوم څخه معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی، چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دي هم ګل، هم میوه، پاڼه، ریښه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دي د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو په ځینې نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي، او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت په ځینې نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي، او دوی ډېرې ځانګړتیاوې لري، او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی د ځینې وده کوي، او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې اوسي وده نه کوي، یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پرزرې نباتات چې دي انجیوسپرم چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشیما یا هم یو پلهیي نباتات، او بل یې هم دوه مشیمایي نباتات. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري، چې یو مشیمایي نباتات لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاوو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمایي نباتات چې دي تخمه یې یو پلهیي ده، او د دې ریښې چې دي په خپره ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري. او پانی چې دی هغه لکه څنګه چې موږ ویلی او پانه چې و مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشمئی نباتات کې د پانی رګبندی چې د هغه په موازی ډول سره ده چې اصلي او فرعي ریښې ترمنځ یې فرق څوک نسی کولی. او بل په دغو نباتاتو کې چې دی د دې انتقالي انساج هم په ډنډر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کېږي رامنځته کېږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمېر چې دي د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به دری یا به شپاژي یا به نیی یا هم دولس، هغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاسته راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دي، وریجې دي، جوار، وربشې او داسې ډېر نور ډولونه. څه دوه مشیمی نباتات چې دي د دوی دوه پلی تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیمې ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه، څلور، شپږ، اته یا هم پنځلس، پنځلس به اوسي. او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دي موږ دغه کوم باغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډېر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمزخ استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاسته راوړنو کې او په ډېرو نورو د کورونو په جوړولو کې په ډېرو مختلفو برخو کې په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی یو مشمی او دو مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال د کار جنسي ډیرښت واضح کړي. دریم سوال مخروطیان واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تیر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فیکټور وویلې، او د وینې ګروپونه مو وپیژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. تاسو داسې په پنځویشتمې صفحې څخه تر دوهشمې صفحې پورې دوام وکړئ. لومړی راځو د وینې رګونه پیژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشعب ټیوبونه څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دغو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکي وینه یا هم پاکه سوي وینه چې هغه چې کیږي کله چې د سوش څخه پاک سي او زړه ترازي د زړه چې کوي د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي، او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاک وینه یا هم مثلا موږ ویل لږ اکسیجن لرونکي وینه هغه د زړه څخه سوش ته رسي، یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې کله سوسته پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ته راسي زړه د بدن ټول اعضاء ته رسیږي. دا غره کم زړه چې هغه کم ناپاک وي د بدن د ټول اعضاء څخه راټول کړي سوسته د کم شریان په واسطه، د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاک یا هم لږ اکسیجن لرونکي ویني هغه ور اسي چې پاره کې کاربون ډای اکساید اندازه ډيري. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دي هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې د بدن د ټول اعضاء څخه د ټول غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربن ډای اکسایډ لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی، هغه چې دی پاک وینه د سږو څخه و زړه ته کم چیچ سوی و بصافه سوی و، یعنی کاربن ډای اکسایډ څخه جلا سوی او اکسیجن پکشي کې ډیر و، هغه چې کی و زړه ته راستي. او د وریدونو چې دی خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والبس لري چې د دغه په واسطه د دې مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوی کوي، چې بیرته وینه چې شي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډوله رګونه پیژنو، شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچنۍ سانګو باندې ویشل کیږي، چې مثال هغه کوچنۍ سانګه په نور کوچنۍ سانګو باندې ویشل کیږي، چې دوی اخري داسې جوړښت ځانته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی سو. او دوی د نسجونو حجرو زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي، چې هغو ته د وینې د په لېږد کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چی کیږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي، او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي، یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نسو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دی خپل د یو اندازې کې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې پیریکارډیم په نامه سره یادیږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی، او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم اندازې کې په دې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدولو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي، چې شی او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوي دي، چې بیرته دغه رسته او چپه برخې چې دی خپله په دوه برخو ویشل شوي دي، چې یو یې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادیږي، چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي، او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي، چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته، هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چی کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په وسیله اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ دی، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نام دریڅه په نامه سره یادیږي، او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان دریڅه په نامه سره یادیږي، چې دغه ابهر شریان چې دي تر ټولو لوی شریان دي چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه. زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالیږي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه دپاره په کافي اندازه وینه د هغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسي. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه څه ډول فعالیت سرته رسي، مروې کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي، کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه وچي ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بدن ته راځي. چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بدن او دا کم سږي چې دي هغه و چپا بدن ته دهلیز ته لاره لري. کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي، دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي، فشار راولي تر څو وینه چې شته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي. چې په دغه وخت کې یو اواز راځي، یو دغه کم دریڅې چې بندیږي یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لب په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي وي شریان ته داخلیږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې د دوی دریڅې بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډب اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې اویا ځله زړه مثال ټوپو زړه ضربان راځي، که چیرې دغه موږ ووینو په ورزشکارانو کې دغه اندازه چې دغه څه کېږي ډیریږي. همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کېږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادوو. ورپسې د وینې دوران چې دی، د وینې دوران خپله په دوه ډوله دي، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوې وینه چې کېږي د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته چې کوي ځي، هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي د لوی دوران په نامه سره یادیږي. یعنی د بدن ټولو اعضاو ته د وینې انتقال او د ټولو اعضاو څخه زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي. او دغه دوران چې د شی بطن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بطن پورې کیږي، هغه به د چی په نامه سره یادیږي، د کوچني دوران په نامه سره یادیږي. ورپسې لمف ته راځو. لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار له امله د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې ده هغه تویږي، چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیریدو هلته پاتې کیږي او د وینې سپین کرویات چې کله د اوغو سره ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي. چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي، او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې، چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې چیرته د میکروبونه داخل سي او هغوی له منځه وړي. راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغه سوي دي او حتی د مرګ لامل یې هم سوي دي. چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو، د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزو سره مخامخ نه سو باید همیشه د سګرټ څکولو څخه دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو، د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو. یعنی ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو تر څو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نه شو. دا غسخه یو چې د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې د پزینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندشت رامنځته شي، هغه وخت د وینې مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینه نسي کولای د دغو لارو څخه انتقال وکړي، چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسي، د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیږي، دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ شي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي. چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغۍ، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کیږي. دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسو وایو چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاک وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالې څه چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بطن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېیمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځلسم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم تیر لوست کې موږ تاسو په دې باندې پوښتلو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې د وچ ایکوسیستم او د اوبو سم ایکوسیستم، چې دا ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم دار کوم غیر ژوندۍ موجودات په ترمنځ اړیکې لري مختلفه، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابري. که چیرې موږ فیزیکي دغه کوم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کوم ځایونه چې دي ساحه چې د هغور ته برابري. نن ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایي. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکې څېړي. موږ ستاسو د سټډي د اوس نو دریم صفحه څخه تر اوسه اتم صفحه پورې به دوام وکړي. راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی راځو د انرژي جریان وایي. د انرژي په جریان کې موږ تاسو په یوه چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندي موجودات چې د غذا ته ضرورت لري، تر څو د دغه غذا په واسطه دوی تغذیه وکړي او خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې دي هغوی اوتوتروف دي، یعنی خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي. چې دوی چې دي کلوروفیل په موجودیت، خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه قندونه دوی هم په مصرف رسي، او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دا کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډیوسرز کې شاملو، چې یعنی دوی چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي. او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي لکه یو ګیلینا چې د چینه په ځان کې کلوروفیل ولري، هغه چې دی هغه په چکی راځي په اوتوتروف کې راځي، یعنی خپل خواړه خپل ځان د چکی کولای شي خپل آماده کولای شي. اوس نو اوتوتروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوتوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي، د دې څخه تغذیه کوي، چې هغه به د اتروتروف په نام سره دی د مصرف کوونکی دی. دا به اتروتروف چې دی خپل خواړه چې کوي خپل نس آماده کولای دی د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایي مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتاتو څخه تغذیه کوي، چې د هغه د هایبرور په نامه سره یادیږي، او دی چې دی واښه خورونکي دي چې په هغه ډله کې غویان دي، موږکان دي، ملخان دي، مرغۍ دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې راځي شامل دي. او پاتې سو ځینې چې دي هغه د دغو حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیې دپاره، چې هغه د کارنیور په نامه سره یادیږي، لکه سمری دي، پړانګ دي، عقاب دي، لیوه دي، سپی دي، دا ټول چې دي په دغه ډله کې شامل دي. او ځینې چې بې دي هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو، یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي. دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي ژوندي موجودات، چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د کوم خواړه چې دي د دوی څخه اخلي او خپل تغذیه پرې کوي. اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دي، نو موږ هغه په کومه ډله کې شامل کړو؟ فنجان بکتریاوې چې دي، دوی د کوم مصرفونکي چې دي، هغوی چې کله مځکې کې شخ کړل سي، مړه جسدونه را اخلي، هغوی تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې، چې دوی به د چې په نامه سره یادیږي، د تجزیه کوونکي یا هم ډیکمپوزرز په نامه سره یادیږي. چې په هغه جمله کې موږ اوله ځینې بکتریاوې، ځینې بکتری پروتستا او ځینې فنجان هم پکې کې شامل دي، چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه را اخلي، په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي. دا چو د انرژي جریان سو، ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنځیر دی. غذایی زنځیر کې چې دی لکه څنګه چې مونږ تیر وسونه کې وویله په تیر سمفونه کې مو هم د دې یادوري کړې وه، دغه کم ژوندي موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایی زنځیر جوړوي. که چېرې غنم په نظر کې ونیسو، غنم چې خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن، یعنی دغه کم نباتات چې دي، نوموړي نباتات چې کوي د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه خپل په ځان کې زیرمه کوي، چې وروسته د دې څخه لومړي مصرفونکي راولاړیږي استفاده کوي. مثال خبرې هوسۍ راولاړیږي، د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا آماده کوي. وروسته دغه اوسۍ چې ده د بل مثال د زمري په واسطه چې غوښه خوړونکی دي، د هغه په واسطه چې کیږي خوړل کیږي. که چیرې دغه زمری مړ شي، د ده د مړ جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیږي تجزیه کیږي او عضوي مواد په خاوره کې جذبیږي، چې دغه چیش سو یو زنځیر یې جوړ کړي. نبات د لمر په شتون کې د زیایي ترکیب عملیې په واسطه خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن ذخیره کړل. وروسته هوسۍ راولاړ سوه د نوموړي نبات څخه چې لومړی مصرفونکي دي، خپل تغذیه او خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړل. بیا په د هغه وروسته مثال زمری راولاړ سو چې هغه غوښه خوړونکی دي، دریم مصرفونکي کې راځي، دویم مصرفونکي کې راځي، چې دوی دا غوښه خوړونکي راولاړیږي، هوسۍ مثال ښکاري او دغه څخه خپل د غذا دپاره، خپل د تغذیه دپاره ورڅخه استفاده کوي. چې دلته چې سو یو غذایی زنځیر یې جوړ کړي، چې دغه هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لیږدونې چې کیږي لامل کیږي. ورپسې د غذایی زنځیر وروسته غذایی شبکې ته راځو. غذایی شبکه چې ده، لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي، په دې کې چې دي څو زنځیرونه شامل دي. یعنې کیدای شي چې د یو مثال لومړي مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي. مثال خبرې د هوسۍ څخه پړانګ، زمری، دغه رقم ځینې نور حیوانات کیدای شي خپل د غذا لپاره ورڅخه چې وکړي استفاده وکړي، خپل تغذیه ورڅخه وکړي. یا مثال د سویا خرګوش کې چې په نظر کې ونیسو، هغه مثال اقابم کولای شي هغه څخه خپل تغذیه وکړي، ګیدړم کولای شي چې دغه کې دلته د دغو په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي. دا غذایی شبکه چې ده د څو زنځیرونو له امله چې کیږي رامنځته کیږي. مثال خبرې د وښو څخه، هم سوی، هم خرګوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي. د ملخ څخه مثال چونګشه او چوغکه تغذیه کوي. او په عین حال کې موږ چې د وښو څخه تغذیه کول، هغه د مثال د بم چې موږ ورته وایو یو ډول البوتونکی دی، چې هغه هم د چونګشه څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږک څخه کوي. یعنی دوی دلته چې وکړي یو شبکه جوړه کړه. لومړی یو یو زنځیر موږ په نظر کې ونیوئ، وروسته چې کله په نظر کې ونیول، دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړ. دغه رقم که چیرې خرګوش په نظر کې، خرګوش هم د بم په واسطه خوړل کیږي او هم د ګیدړې په واسطه چې کیږي خوړل کیږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی، هغه هم د بم په واسطه، هم د ګیدړې په واسطه، خرگوش چې دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کېږي. چوغک چونګښه چې بې ده هغه بې د چې په واسطه خوړل کېږي؟ د مار په واسطه خوړل کېږي. دلته چې سوه څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یو ځای کېږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډیوسرز چې دي، او همدارنګه لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکښې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلی شي. هر څه خوړونکي چې بې دي هغه په جلا زنځیر کې، که چېرې موږ په نظر کې ورسره نیسو هغوی هم پکښې کې چې راځي. مثال که چېرې پسه یې، هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري، او بیا د دغو پسه څخه مثال هم پسه چې دی زمري په واسطه ښکار کېږي، خوړل کېږي، او هم دا یو اهلي حیوان دی. انسانان خپل د تغذیې دپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایي زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویل، موږ دغه کوم نبات چې دی چې کومه غذا خپل د ځان دپاره آمده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او یو څه اندازه چې دی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره. یعنې کله چې یو خرګوش راولاړ شي د دغه واښو څخه استفاده خپل تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نشي اخیستلی، نو دوی مجبوره دي چې یو خرګوش راولاړ شي د ډېرو واښو ډېر واښه چې کې وخوري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان دپاره، او د هغه په واسطه مثال دی چې وکړي خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غلي خرګوشان دي، باید واښه د هغه دوه چنده ووسي، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتاتو خپل ځان ته کوم خواړه چې کوم تغذیه چې خپل ځان ته آماده کړ، هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کوم تغذیه چې د مثال قندونه چې وه یا کوم منرالونه او غذایي مواد چې خپل ځان ته واخیستله، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېره اندازه خپل مصرف رسي، او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل شي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نشي آماده کولی، دی نه پک تغذیه کېږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کوم غذایي مواد چې درلودل هغه تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې وه ده مصرف کړي وه. نو دا مار ضرورت لري چې تر څو خرګوشان ښکار کړي، یا لومړي مصرفونکي ښکار کړي، تر څو خپل تغذیه په وکړي او خپل ځان ته غذایي مواد په منده کړي. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان دپاره باید واښه ډېر وروسته، د مارانو دپاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي، باید خرګوشان چې اوسي تر مارانو دوه چنده اوسي، د هغو څو چنده اوسي تر څو د مار خپل د ځان دپاره غذایي مواد وکولی شي چې پرې آماده کړي. بیا پسې راسو ماران چې دی هغه د درېیم مصرفونکي په واسطه، یعنی د باز په واسطه څه شي کېږي؟ خوړل کېږي. چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باز په واسطه خوړل کېږي، اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسول دي، ټوله څه شي دی تر بازه پورې نشي رسولی، چې په دې سره دا باز چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړي، او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره که چیرې وشي، یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخره نی برخه کې، او دغه رقم سپورت زی د حرم چې په آخري سکه کې به درېیم مصرفونکي چې مثال موږ وایي هغوی چې دي دغه کوم د دغو لومړي مصرفون دویم مصرفونکي او لومړي مصرفونکي خپل ځان د پاره چې وکړل غذایي مواد یې آماده کړل، او د دوی په واسطه خپل ځان چې کوي تغذیه کوي. دا وایي زموږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع. انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوټ کړی اوسي، او ورڅخه استفاده وکړي او د ځان سره یې ساتي. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ دپاره ډیر مهم دي چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو، ستاسو څخه یوه هیله لرم چې کوم سیمفونه چې تاسو وایاست، کوم موضوع چې تاسو وایاست، هر یو په ښه ډول سره د ځان سره زده کړي، تر څو په راتلونکي کې په نورو موضوعاتو کې پوښتنه ونه لري. مثال د خبرې په اووم صنف کې موږ او تاسو تولیدونکي، مصرفونکي، مثال تولیدونکي، مصرفونکي او تجزیه کوونکي چې موږ وویل بیولوژیکي عواملو کې شامل وو، دا درې سره ډلې موږ څه کړي وو؟ زده کړي وو. دا هغه وروسته په بیا موږ وویل چې مصرفونکي بیا خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي، چې لومړی مصرفونکي چې وه هغه د نباتاتو څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې وه هغه د لومړي مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان دپاره غذایي مواد آماده کول، او درېیم مصرفونکي چې وه هغه هم د غوښه خوړونکي وه، او هم چې وه نبات د شنه شانې خوړل یعنی نباتات څخه استفاده کول. چې په هغه کې انسانان راځي، سادچرګي راځي، دوی چې ټوله چې دي په چشکي راځي، په هر څه خوړونکي راځي. اوس که چیرې تاسې هغه موضوعات ښه زده کړي اوسئ، کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایاست، تاسو کولای شئ په مثال یعنې په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخیست کړئ، ژر مو سر پخلاص سي، او شاید کیدای سي دا معلومات تر ما هم تاسې ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړئ، ځکه چې تاسې هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه، نو په دې لوستونو کې هم تاسې د هېڅ مشکل سره مخامخ کېږي. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت پرکم. دا درې پوښتنې به تاسو خپل ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسره. لومړۍ پوښتنه ده: د پروډیوسرز، اومنیور او هربریور او ډیکمپوزرز څخه مطلب څه شی دی؟ دویم سوال: غذایی شبکه پر څه شی